په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. اردوونکو د مشال ریډیو په دې بل کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر زموږ موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خو پیل یې له خبرونو کوو. منور شاه به باندې
د خبرونو سرټکی په باجوړ کې نن امن پاسون شوه. بلوچستان یک جهتی کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو ویل دي او په یوکرين کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جنگیدونکو یو بل هندي وګړی هم وژل شوه. د خبرونو تفصیل په باجوړ خار کې نن ځای ولس او د ځوانانو ډلو امن پاسون کړي چې پکې کاروباري سیاسي او سماجی مشرانو هم ګډون وکړ. دا پاسون د خار په شنډي موړ کې پروس کال د جولای په 13مه د ترسره شوې ځانمرګ برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت وشو چې پکې ګډونوالو د امن لپاره ناری وهلې. پاسون ته د وینا پر مهال باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا عبدالرشید وویل چې ترسو ټول پښتانه متحد شوي نه وي تر هغه په دې خاوره امن نشي راتللی. دی وایي د باجوړ په شنډي موړ کې پروس کال د جولای په 13مه د جمعیت علما اسلام فیډلې په یو غونډه کې ځانمرګ برید شوی و چې پکې د باجوړ پولیسو د وینا تر مخه څلور شپېته کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل شوي وو. د دغه برید ذمواري داعش منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې د باجوړ په شمول په ټول هیواد کې امنیت ټینګولو ته ژمن دي او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات هم کړي دي. د پاکستان پوځي عدالت یو ریټایرډ پوځي افسر ته د 14 کلونو د بند سزا راوړلې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په دې اړه نن یو خبر پاڼه جاری کړې چې وایي په لیفټننټ کرنل اکبر حسین باندې په پوځیانو کې له دندې د بغاوت راپورته کولو تورونه وو چې په مجاز پوځي عدالت یعنی فیلډ جنرال کورټ مارشل کې په د پاکستان د پوځ د 1952 اکټ لاندې مقدمه وچلې ده چې پکې نوموړی د عدالتي کاروایي مطابق ککړ وګرځول شو او د 2023 کال د مې په 10مه ورته د 14 کلونو با مشقات قید سزا اورول شوې ده. د ISPR خبر پاڼه همدارز وایي چې لدی وړاندې هم پوځي عدالت په خوانی پوځي ریټایرډ میجر عادل فاروق راجا ته د 2023 کال د اکتوبر په 10مه د 14 کلونو با مشقات قید سزا اورول و. دا را زیاده عدالت په خوانی ریټایرډ کپتان حیدر رضا مهدی ته هم د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د 12 کلونو با مشقات قید سزا اورول و. په عادل راجا او حیدر رضا مهدی باندې په پوځیانو کې لدندې د بغاوت راپورته کولو او د سرکاري رازونو د پټ ساتلو له سرغړونې تورونه لګیدلی وو. په دوی دواړو فیلډ جنرال کورټ مارشل کې د پاکستان د پوز د 1952 اکټ او د آفیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمه چلیدلې وې. په کوربه کې چارواکي او قومي مشران وایي د شیا او سنی وګړو ترمن جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اور باندې شوه دی. د سرکاري جرګې مشر حاجی عزت ګل بیګا مشال جوړی وویل چې په بیلابیلو سیمو کې مورچې امنیتي ځواکونه او پولیسو ته سپارل شوې دي. هغه وویل چې اوس به کوشش کوي چې د فرقې شخړې ته دایمي حل پیدا کړي. د چارواکو په وینا د انخته د جولای د 13مې په بوشارو سیمه کې د ځمکې په سر د لانجې لوجې پیل شوې وه چې وروسته په فرقې جګړه واوښته. د روغتیا چارواکو په وینا په جګړه کې 30 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي دي. بلخوا د کورمې د بیلابیلو شیا او سنی ځوانانو تنظیمونو پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلات وهلې او په حکومت د دایمي امن راوستلو غږ کوي. بلوچ یک جهتی کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو قبولو کولو خبر ورکړی دی. د کمیټې رسنیو ته په دیګلی بیان کې ویلي چې نوې مظاهرې له هغې وروسته پیلوي چې د شپې مهال په گوادر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په پرلتوالو له تشدده ډاکه کاروایي وکړه او ځینې مشران یې ونیول. بلخوا د پاکستان پوز پرون په یو خبر پاڼه کې داوه وکړه چې پرلتوالو د امنیتي ځواکونو په وړاندې تشدد کې یو سرتیری وژلې او 14 ژوبل کړي دي. خو د پرلتوالو مشر مهرنګ بلوچ په یو ویډیوي بیان کې دا رد کړي او وایي حکومت پروپاګاندا کوي. هغه زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو د صوبې له بیلابیلو سیمو په 13 ورځو کې د دوی نږدې 1000 ملګري نیولي، دوی په ډزو وژلي او 14 ژوبل کړي دي. په گوادر کې د جولای له 28مې راهیسې په زرګونو بلوچان د جبري له درکیو او په خپلو وسایلو د واک لپاره په احتجاج دي. له دوی سره د خواخوږۍ لپاره د بلوچستان په ګڼو ضلعو کې هم احتجاجونه روان دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. په یوکرین کې یو بل هندي وګړی هم وژل شوی چې د روس د پوځ په ملاتړ یې هلته جنګ کاوه. د هند ان ډي ټلویزیون د رپورټ تر مخه دغه 22 کلن سړی روي موون نومېده چې خپلوان یې وایي په چل او فریب د روس په پوځ کې شامل کړل شوی و. د فرانس پریس خبري اجانس او بي بي سي تر مخه نوموړی پنځم هندي وګړی دی چې په یوکرین کې د روسانو په ملاتړ د جګړې په وخت یې وجل تایید شوې دي. د جولای په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې سلا شوي وو چې خواوشه شل هغه هندي وګړي به خپل هیواد ته ستنوي چې د روس د پوځ په ملګرتیا په یوکرین کې جنګیږي. د خبرونو پای
نمشال ریډیو خبرونه ول منور شام اور درس پر شروع رپورټونو ته د باجوړ په خار کې نن خلکو د امن په نوم پاتون کړه دی. د غونډه د 13 کال د جولای 13 د ځانمرګي بریټ په مناسبت جوړ شو او هغه عمله د جمعیت الاسلام فی پر جلسه شو او چې پکې شپېته کسان وژل شو ول پدننی پاتون کې د باجوړ خلکو هوډ خود چې نور به پر خپل سیمه د ترهګرۍ پیښې ونزغمي. پاتون ته په ویناو کې د سیمې سیاستوالو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سخت نیوکې وکړې. د باجوړ په پاسون کې د سیمې د عامو خلکو ترڅنګ د سوداګرو او مدني ټولنو استازو هم ګډون وکړ. په عین وخت کې د پاکستان حکومت او هم پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات جاري ساتلي دي. تفصیل د شانواز ترنګزي په رپورټ کې چې د باجوړ د پاسونوالو په غږونو پیلېږي.
دا د امن ناری د باجوړ په لوی خار بازار کې وڼ شوی خلک وایي. د شنډی موړ خار د هغه چاودنې چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د شپې تونه زیات تنان وژل شوی د یو کار پوره کېدو د باجوړ سیاسي سماجی کاروباري او د ځوانانو ډلو ترڅنګ عام ولس پاڅون کړی. شنډی موړ کې پروسه کال په 13 جولای د یادې ډلې کارکوونکو غونډه وه. هغې کې ځانمرګ بریټ شوی. د باجوړ د پولیسو په خبره 4 تنان پکې مړه او د 100 نه زیات پکې زخمیان شوي. د باجوړ ولس سږ کال هم په 13 جولای هم هغه باجوړ ښار کې پاڅون کړی. د هغه ځانمرګ بریټ ذمہواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. د پاتسون غونډې په دوران په خپلو خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا عبدالرشید پښتنه وکړه دا جنگ خو د امریکې او د افغانستان رو دلته چاره وړ. هغه وویل تر ټولو اول به د پښتنو ملي وحدت جوړول وي، تر هغې وروسته به د دوی سوالونه هم ځواب شي او د دوی ټولې د امنیت مسئلے به هم هواری شي.
اسلام آباد کې د دې سکینی او د سرګ او تسری کې اور ته و چې اپ اګین د سخت کوا یا د اګین نه بغاوت کوا دوی په بل او کې رښتیا وای د مسئلے حل دا دې کې حل کوي کنه حل کوي رسو په چوکونو کې به تقریرونه کوو خو خاص حل کېږي نه. حل څه ده چې ملي وحدت به جوړه.
د هغه پیښې چې پکې د یاد سیاسي ډلې کارکونکو وژل شو له هغه وړاندې هم باجوړ کې ګڼ شمیر سیاسي سماجی اولسی مشران وژل شوی. ولې تر دغه علاوه د پولیو ضد کارکونکي د باجوړ د پولیسو غړي او د عسکري ځواکونو ځینې غړي هم په هدفي وژنو کې او یا بیا په چاودنو کې وژل شوي. سږ کال د جنوري په 1 د باجوړ د قومي اسمبلی دپاره آزاده کاندید ریحان زیب نوم یو ځوان هم نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژه. له هغې وروسته هم د دې روانې میاشتې په 3 نېټه د باجوړ پخوانی سینیټر هدایت الله خان سره د نورو 4 ملګرو په بمی چاودنه کې ووژل شو. د باجوړ ولسوای دوی د ژوند د ټولو ضرورتونو وړاندې امن غواړي او هم په دغه ناره د امن پاڅون غونډه جوړه کړي. دغه غونډې ته د خپلې وینا په وخت د باجوړ منتخب شوي د صوبای اسمبلی ټول غړي او د قومي اسمبلی استازي هم ورغلي وو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د عوامي نشتنګون غړي او د باجوړ د صوبای اسمبلی استازي نثار باز وویل د پښتنو خو دا جنګونه خپل نه دي او د وویل ور باندې مسلط کړی شوی دی.
بشلو کار کې تاسو چې کوم ده امر ولې دلته قائم نه کړو تاسو ولې چې پوسټونه هم لگاولې دي چې کله چې هم دې پلان ده
د روزانه په بنیاد باندې نیول او پرانیستل هم کوي او دلته م یو د ظلم نظام بل لا پیسکلی نظام دپاره اکشن اینڈ ایڈ سیول پاور ریگولیشن چې تاسو زمونږ د بیوروکریسی نه او زمونږ د پولیس نه غوړ اختیارات اخیستي دي نو بیا ولې تاسو دلته مونږ قایم نه تللو؟
نثار باز د ورکو تنانو په حواله سره خبره وکړه. وویل څومره ورک کړی شوي تنان چې د سیکورټي ادارو سره دي که جرم یې کړی وي سزا دي شي یعنې آزاد دي شي. دغه وخت غونډه روانه وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سیملی غړو، د جماعت اسلامي ډلې مشرانو، د باجوړ د قومي سیملی غړي، کاروباري ډلو مشرانو او نور هم تقریرونه وکړل. دغه غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند باجوړ یو مشر او خونزه د چټانه خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو په لاسو کې سپینې جنډې نیولې وې چې ور باندې په ځینې د امن ټکي هم لیکلې وو. دغلته مقررینو خبرې هم وکړې خو د دوی غوښتنه شریکه او ایک یوه وه او هغه دا چې امن دې راشي. د دې پاڅون غونډې په حواله سره د باجوړ انتظامی او پولیسو خو کومه خبره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې دغلته د کومشتری انتظامی پولیسو او د پوځ او ملیشي ځواکونو مشرانو ویلي خلک باید د دوی سره د قلمګونو د مخنیوي په هدف مرسته وکړي او قلم غوښتونکي دې دوی ته وښایي. دوی دا هم ویلي دوی ژمن دي چې سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي، ځای په ځای او وخت په وخت عملیات کړي هم دي او د مشکوکو تنانو او یا په ځینو پیښو کې د ککړو ضد عملیات په لا جاري ساتي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
په سوات کې خلکو یو ځل بیا د امن لپاره مظاهره کړې ده. پرون د احتجاج کې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو نیوکې وکړې چې د وسلوالو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې دي. خلکو پر پوځي چک پوستو د ولس تکلیفول وغندل او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه دې د ملکي وګړو پر ځای خپل پام د وسلوالو ختمولو ته واړوي. د پاکستان حکومت د ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. بلخوا پوځ وایي د ټولو وسلوالو پر ضد به کاروایي کوي، خو د سوات مظاهره چانو ویلي چې تیرو عملیاتو په کتو له ممکنه پوځي کاروایانو د ښې نتیجې امید نه لري. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات په بریکوټ کې په سلګونو مظاهره چانو چې په لاسونو کې د امن د نارو چاټونو راوستلي ول، د امن لپاره مظاهره او واک وکړو. مظاهرې ته وروسته د سیمې مشرانو ویل چې دوی په دې سیمه کې څه قسمه بدعملي نه مني. په تېرو ورځو کې د سوات په لنډاکي چوک پوسته ډزې غندنه وکړه. مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی چې په تېرو وختونو کې بدعملۍ کې د کورنۍ غړي وسلوالو وجلي او جوبل کړي وویل
منګه د هغه شهیدانو د پاره مروتیو، منګه د پولیس د پاره مروتیو او دا وایو چې زه پښتون چې کله سم شم پس میشم د زری زری حساب به درنه لم. زه نن د سوات ته په ګڼ تعداد که څوک نه خبر چې زه خبر کم نن په ګڼ د طالبان مختلفو غرونو ته رانوتي دي او هغه شانتي پسې پوجم چې دې ګاډي او دا تلی دي. خو کوی چې دا د دیو سره غټه وسله ده، د دیو سره نایټریجن دی. زه خو یې میټمبم دي وسره یې، خو پیمان چې تاسو او منګ اتفاق ټولو وکړو د چا پلار زمونږ نه دا سوات نه
دولسی پاسون یو مخکخ عطاالله جان وکیل خپل وینا کې ویل چې سوات تیر وختونو کې د بدامنۍ ښکار شوې سیمه ده. ولس اوس پوه شوی دی او دوی بچرې هم دا سیمه بدامنۍ طرف ته پرې نه دي.
په دې وطن کې یو ځل بیا دغه لوبه جوړول غواړي کومه چې موږ په 2008 2009 او 2010 کې لیدلې ده او د هغې نه چې موږ څومره ځپلی شوي یو. موږ هېڅ چاله بیا دا اختیار نه ورکو چې هغه دې راشي او زمونږ په وطن دې پردي اقتصادي جنګونه وکړي، زمونږ وطن دې وران کړي او خپل وطنونه دې آباد کړي.
د بریکوټ ادریس باچا چې د ولسی پاسون غړی دی او د هغه په وینا امن مظاهره را جوړه شوې وه. ادریس باچا خپله وینا کې ویل چې دوی د حکومت لخوا پوځي عملیات په دې سیمه کې نه مني او امنیت دې پولیسو ته حواله شي.
چې هر هغه څوک چې د سوات په خاوره باندې د وینې تویولو کوشش وکړو یا د بدمنۍ او ترهګرۍ کوشش وکړو
نو دا لود را سره وکي چې زمونږ که ماشومان دي که سپینګری دي که ځوانان دي که سیاسي ګوندونه والا دي که مذهبي ګوندونه والا دي که سماجي تحریکونه دي او که د هر تنظیم او د هرې شعبې سره تعلق لري تر دې چې زمونږ زنانه خویندې میندې چې کوم دی هغه به هم راوځو په دې څوک بد نه ښکاري او امن به غواړو او یو مستقله درنه به ورته ورکوو د مینګوري په دې مرکزي ښار کې او تر هغې به نه راپاسو چې تر څو پورې مونږ دلته یو مستقل امن نه راویستی په دې را سره ټول لوس کوی
د سوات په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن لپاره له هغې وروسته مظاهرې شروع شوې کله چې مرکزي حکومت د وسلوالو په ضد د حزب استحکام پاکستان په نوم په صوبه خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیات اعلان وکړو. حکومت وایي چې پوځي عملیات به هدفي وي او کوم ځایونو کې چې وسلوال وي د هغوی په ضد به کارروایي کوي چې پکې سوات سیمه هم شامله ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پکرمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ وسلوالې نښتې درېدلې دي. دا جګړه د ځمکې پر سر له ویلانجې پیل شوې چې وروسته پر فرقیزو شخړو واوښته. کامی مشران وایي تر لوی نقصان وروسته دواړو خواوو درک کړی چې جنګ د حل لار نه ده. د جولای له څلوېښتم راهیسې د تاوتریخوالي په پیل شوو دې پیښو کې 30 کسان وژل شوي او تر 170 زیات ژوبل دي. پر اوربند سربیره د کورمې ځینې لویې لارې لا هم تړلې پرتې دي او په یو شمېر ځایونو کې انټرنیټ بند دی. منځګړي وایي اوس به جرګې د ځمکو شخړو ته د دایمي حل لټولو کوښښ کوي. تفصیل تاریخ اور گزیرا کوي.
په کورما کې شیګانو او سنیانو ترمنځ پیل شوی جګړه تر شپږورځو پس ودرول شوې ده. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت کولوای په بشرو کې د مدګي کلی او مالی خیلو ترمنځ روان جنگ یو ورځ وړاندې په ډزبندي دواړو خواوې تر متفقې دلو پس ودرول شوې وه. خو پاتې څلور نورو ځایونو کې نښتې جاری وې چې هغلته هم تر مذاکراتو پس وربندې وکړلو او مورچې پوز ملیشا او پولیسو ته حواله کړی.
څو ورځو نه ډېر بعد حالات جنگ او ټوله پر میږي. خو الحمدلله نن دزبندی وشوه. خو زه د علي سنت والا مشرانو کشرانو ټوله شکریا ادا کوم او انداسې د علي تشي والا د مشرانو او د کشرانو ټوله شکریا ادا کوم. کار څوره توان شو او خپل سوچ سمج نه کار واخسته خبره په جنگونو نه ختمي.
په بشرو کې پر 23 جولای د مدګي کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شروع شوې وه چې وروسته د بلش خیلو خوار کلی صدا سنگینه غوزګړی کونجلیزو سپینه شګه په وارد کرمان بوغاکه او خومڅو ته وغځېدله. په جګړه کې د صحت محکمې پولیسو او مقامي خلکو تر مخه 30 تنان دواړو خو مړه او 170 زیات زخمیان شوي. په سیمه کې د مړو شمېره تر هغې زیاته شوه چې له جنگ میدانه د ګولپورز مزید مړی راوچت کړل شول. بلخوا په پېښور کې د جګړې پر ضد د مقامي ځوانانو او مدني فعالانو احتجاج لا هم جاری دی. په احتجاج کې شامل پټان عبدالخالق پر 3 جولای مشال لډیو ته ویلي حکومت د سیمې امنیت بیا بحالي د ځمکو شخړو حل او تګ له تګ لارې دی زر تر زره خلاصې کړي.
ډېر ښه وشو موږ وطن کې جګبندي وشوله خو جنگمندی دایمی حل نه دی. دغه مسالې دایمی حل بل سي چې کله د زمینی شخړې دي دا حل شي. مونږ په شاور پرېس کې مخه ته صدر نه دی. د مونږ ټول ځوانانو هم مطلبې دا دي چې جنگمندی دی وشي حکومت زمینی تنازع دی دا د حل کړل شي. یو څه د کومې هر ورځ لیارې باندې کې دا لیارې د کلو کړل شي 24 غنټې د هر چا د پاره د سپری 97 تری منګل پرې.
کچو هم په سیمه کې جګړه ودرېدلې خو تک را تک لارې سکولونه سرکاري دفترونه لا هم بند پراته دي. په سیمه کې پر موبایل انټرنیټ لګیدلې بندیز لا هم نه دی اوچت شوی. د ګولپورس په کچپخه اوټل کې د کورمې او پېښور ترمنځ مرکزی لار شیعه سنی ډلو د احتجاج په توګه پر یو بل باندې تړلې وه. په دواړو ځایونو کې بلوشو خلکو د یو بل ګاړو ته نقصان هم رسولی دی. په دغه اړه د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی. البته لا همګو کورمې ته ورغلي پر شیعه سنی مشرانو مشتمله سرکاري جرګې پر خلکو د پوره امنه پاتې کېدلو کړی. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی نورجاف علی مشال لډیو ته ویلي په ټل او کچپخه کې لارې بیرته پرانستل شوې خو په کورمه کې تړل شوې د تګ را تګ لارې هغلته امنیت تر پر ځای کېدلو پس به خلاصیږي. علي زیاتوي په کورم کې اول جګړه ودرول و چې ورته کامیابي په لاس ورغله. تر دې پس به د سیمې دواړه فریقینو سره پر امنیت بحالي خبره کوي او چې کله هغه وشي نو د ځمکو شخړو ته به د حل لار کتلی شي.
یو خپله کمیټي تقریبا جانل صاحب وینا په مطابق په 600 رکنی جوړه کړې ده او هغه سربراه مو مقرر کړی و. اول خو یو خپله کې پیسلی دا خو ډېرې بهتار وي کدی بیا مو کا خیر وي دوره بارو بار مو چې در څلور کاله کم زیات نه زیات مو ورکې تیر کړو نو دا به بنیادی پیسلی که خیر وي عملي پیسلی به کوم څه د شه انداد په بیا دغه کونډې یتیمان ورکې خدای و ما که بیا انداد پاره نه کی.
کورما یو داسې قبایلي سیمه ده چې شیاګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ لا کلونو راهیسې د ځمکو شخړې شته چې ورباندې مخکې هم سوزل خونړي جنګونه شوي. په 2003 کال کې د مري پر سیمه شیعه سني مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان د انګورو ډې پرلتوال وایي پوز ورته استازي لیږلي چې پرلتوال د تجارتي ګاډي پرېږدي نو ممکن حکومت یې غوښتنې ومني خو پرلتوال وایي تر هغې پورې به احتجاج نه ختموي تر څو چې په لیکلي شکل دا وعده نه وي ورکړل شوي چې افغانستان ته تګ لپاره به د ځایي خلکو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لرې کوي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي له وفاقي حکومت ورته هیڅ داسې هدایت نه دي ورغلي چې ګواکې د پرلتوالو غوښتنې به ومنل شي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگورڈا سیمے احتجاجی درنے مشہور نے جولائی پناہ وشتہ میں مشال ریڈیو تاویلی دی چھ تر سمرا پورے حکومت دے پاسپورٹ ویزے شرط واپس پتریری شکل کشے و خستہ نوی ترغی وقت پر وہ دے دوی احتجاج راون وی دے انگورڈا احتجاجی درنے یو مشر مولانا تسبیح اللہ پدگی براکشے ویاجی
د انګورډا احتجاجی درنه یو بل مشر ملک خالد نا وروي چې د پاکستان پوز چارواکي د درنه مشرونه نه سو وشتنا کوي. دین محمد ویائی چھ تر سمرا پورے حکومت دے پاسپورٹ ویزے شرط واپس و خستہ نوی ترغی وقت پر وہ دیسی میں اسے دن کے وہ پہ احتجاجی درناکشے پالاتی و حالی وی
په مقابل نه چکیم د میزه موجوده حکومت ایتی شي نه دي شي نه تر اوسه پر عدالت څوک غلی هدي صرف خالي جرګار وړي هغه دا وی اي چې تاسو شپه ته اجازه تر کوي میزه دا پیسې لا کړی ته تر څو پر چمیز دا 18 مطالبي وګر سره چکیم دا دل تک غټه مسلط دی پاسپورت دې زاد دې چې ټول پښتين په پاسپورت دې زاد باندې رڼ دي چې میزه پاسپورت دې زاد ای چې ته اجازه نه ورکوي چې په وړي افغانستان ته ته هغه پر وړي دل ته میزه غو مشینه قانون هو وړي هغه مشینه سیستم هو وړي چې په شانتي کارت باندې تر څو پر اجازه نه ملو شو هغه پر میزه دا غاز درنه
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر نا پشتنا وکڑا چه وفاقی حکومت لیا دی پوسٹ چارواکی لطرفا افغانستان تا دی تاک پا په وخت د پاسپورت ویزې شرط کښې څه نرمي شوې دي او که نه؟
داسې ده چې دا کومه تاسو دوه خبرې وکړې نو دی کې یو هم موږ ته چا نه عسکري قیادت ویلي دي نه فیډرل ګورمنټ څخه خبره کړې ده، بلکې د فیډرل ګورمنټ دغه پالیسي د چیر ون ډاکومنټ رژیم دی که نه، هغه کې چې چینج نه وي راغلی نو په هغه کې څوک دغه نه شي کولی، نو داسې څه خبره مبره نه شته. دا جسټ عمر ځي
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې اوسېدونکي د 2023 تیر کل نومبر 12 راسې په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د دوی اتلس غوښتنې منلې سره په ځوی خلک د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستی نه وي تر هغې وخت پورې و د دوی احتجاج روان وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
د امنیتی ځواکونو په کاروای سربیره بلوڅ قومي یکجهتی کمیټې د بلوچستان په گوادر کې پرلت روان ساتلی دی. پوځ او پرلتوال په یو بل د تشدد تورونه پوره کوي. په گوادر کې د کمیټې د غونډې مقصد دلادرکه بلوڅانو موندل او د صوبې پر وسایلو د اوسېدونکو یې واک ترلاسه کول خول شوي دي. صوبایي حکومت د مذاکراتو وړاندیز کړی خو د پرلتوالو مشره مهرنګ بلوڅ وایي لومړی دی نږدې زر تنه نیول شوي ملګري د دوی خوشي شي. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په گوادر کې بلوڅ پرلتوال وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر ضد کاروایي کې ګڼ مشران نیولي دي. بلخوا پوځ دعوه لري چې پرلتوالو یو سرتېری وژلې. پوځ د جولای په 9 په یوه خبر پاڼه کې دعوه وکړه چې احتجاج کوونکو د گوادر د امنیت ساتونکو سرتېرو پر ضد له تشدد کار اخیستی، یو یې وژلې او 14 یې ژوبل کړي دي. خو پوځ دا نه دی ویلي چې دغو پرلتوالو څنګه او په څه شي سرتېرو ته دغه زیان ورسوه. دا پرلت بلوڅ یکجهتي کمیټې پیل کړی او مقصد یې د جبري له درکیو مخنیوي او په خپلو وسایلو واک ترلاسه کول ښودل شوي دي. د کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د جولای په 9 د شپې ناوخته رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې حکومت د پروپیګنډې په کولو تورن کړ او زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونو پر بې وسلې او سولهییزو پرلتوالو تشدد کړی دی. دوای په تیرو 3 ورځو کې زموږ نږدې زر کسان نیول شوي. له تیرو 4 ورځو دلته په گوادر کې کرفیو لګېدلې ده. امنیتي ځواکونه د خلکو په کورنو چاپی وهي. دا دویم ځل دی چې زموږ پر سوله ییز پرلت له تشدد ډکه کاروایي کېږي. زموږ مشران نیول شوي دي. هر څه چې کېږي د دې ذمهواري د پاکستان پر ریاست او د بلوچستان پر حکومت راځي. تر دې مخکې د کمیټې دعوه کړې وه چې اف سي ځواکونو په ډزو کې 2 مظاهرچیان وژلي او 14 یې ژوبل کړي دي. په مخکښو نیول شوو کې سمی دین بلوچ هم ده. د بشري حقونو نړیوالې ادارې فرنټ لاین ډیفینډرز د جولای په 9 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې سمی دین بلوچ او نور نیولي فعالان دې سمدستي خوشي کړي. په همدې حل کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي د جولای په 9 په صوبایي اسمبلۍ کې د وینا په وخت وویل چې حکومت مذاکراتو ته تیار دی خو په گوادر کې د پرلت اجازه نه ورکوي.
ہمارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے
دا زموږ حق دی. دا د حکومت حق دی چې پریکړه وکړي چې څوک به په کوم ځای کې پرلت کوي. په هیڅ صورت کې ل خپل دی حق نه پښا کیږو. موږ مذاکراتو ته تیار یو خو حکومت هیڅ بي ډلې ته د خارونو د کنټرولولو واک نشي ورکولی. موږ به د ریاست واکداري قائمو. بلخوا ډاکټر مارنګ بلوچ ویلي چې د گوادر په شمول ټول بلوچستان د دوی خپل خاوره ده او هر ځای چې وغواړي پرلت به کوي. نوموړی په خپل ویډیو بیان کې ویلي چې تر څو یې ملګري نوي خوشي شوي او پر لارو کې ایسار کړل شوي لاروینوال گوادر ته نوي رسیدلې خبرې نه کوي. دا پرلتوال د حکومتي خنډونو باوجود د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د جولای په 28 گوادر ته ورسېدل او هلته یې احتجاجي پرلت پیل کړ. مهرنګ بلوچ احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د جبري له درکیو پر ضد او په صوبه کې د ټولو وسایلو واک غوښتو لپاره به یې مبارزه روانه وي. خو د کورنو چارو وزیر میر زیولا لانګو د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په گوادر کې د چینایي وګړو د اوسېدو له امله دغه ښار ډېر حساس او ارزښتمن دی، نو ځکه پکې د پرلت اجازه نشي ورکولی.
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شي او له دوستانو سره شریک کړي. اردن کو مشال ریډیو دا اوسر ته 19 پروگرام د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. دا خبرونه نجیب امیر جوړوي. نن به تاسو په تکراری توګه ووري او پکې به د کرک سیمې د یو شاعر خالد احساس خټک د ژوند د هنر له حاله خبر شي او د غزنی شعرونه به هم اوري.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. زه نجیب عامر ما په یو نوې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا نه هم د پښتو ژبې د یو معاصر شاعر سره د زړه خواله کو. زموږ میلمه خالد احساس خټک دی. نوموړی د کرک سیمې سره تړاو لري. دغه د شاعرۍ څو کتابونه چاپ شوي او یو نوې کتاب یې پر لاره دی. احساس خټک غزل هم لیکي خو زیاتره نظمونه لیکلي دي. هغه که څه هم د پېښې له پلوه یو بینکر دی، په بینک کې کار کوي خو راشه درشه لا دیبانو سره ده. نوموړی وایي شاعري د شوق له مخې کوي او له هغه مهاله کوي چې دی لا د پرایمري سکول زده کوونکی و او په بینک کې کار د دنیا د ضرورتونو پوره کولو لپاره کوي. بویا د رحمان بابا په دې شعر عمل کړی چې د دلبرو صدقې لرې غواړم هسې نه چې په دنیا پسې ظاهر یم. زمونږ د نن میلمه شاعر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړې دي. راځئ چې وای ورو.
سلامونه او جوړ په خیر. احساس خټک صاحب ستړي ما شوې تاسو ډېره مهرباني چې موږ ته وخت راکړل. کله موږ اوریدونکو ته لږ د خپل ځون باره کې لږ څه وایو چې یاره چې د پیدا شولو سوچې د سبق ویل سرنګ مو ویل څومره سبق مو ویل او اوس زم دونه د پوره څه کاروبار روزګار کوي څه چار کوي. ډېره مهرباني بوي.
السلام علیکم راشد ورور تاسو نه ماشي الله دا وکړي چې روغ جوړ وي. ز د پښتونخوا په ضلع کرک کې تحصیل تخت نصرتی کې یو وړوکی کلا ده میاکی کلا وتی. نو زه د میاکی کلی کې زګیدلی یم. غزه کې مې لکه په 1978 کې هغلته کې مسترګې خلوصې کړې دي. هغې نه پس بیا لسمه پورې چې کوم مکتب ده یا تعلیم ده هغه مو په خپل کلی کې کړه ده، های سکول جهانگیری کلا وتی. نو هغه نه مو لسم پاس کړی ده. بیا هغې نه پاس زه لوړ کوهاټ ته. نو کوهاټ کې مو بیا دولسم او بیا څوارلسم کړی دي. هغې نه پاس بیا مې شپاړسم په د پېښور پوهنتون یا د یونیورسټۍ نه په 1992 کې په شماریاتې کې مستری کړی ده.
اوس چې کوم مضمون نه ویلی دي کوم سبق مو ویلی ده او دا اوس مونږ کومه چار دو بینکینګ یعنی دا د سوپ ته توپ د پیسې او دا ادب د خو یو بل ډېر سره لري غونډه نه دي سره توسې ادب ته څنګه مخه شوه او په دا اوس حالات کې دغه جاب سره سره توسې څنګه شاعری کوي؟
راشد ورورا او دې کې شک نشته چې زه شاعری او بینکاری انده په خپل کې ډېر سره الٹا پلٹا آئی. ذکر چی یو ایسوب کے تو کس خبر دی بل دے جذبات و دے احساسات خبر آئی. خود شاعری چیز دا خدای و دیت تا دا امو اما شمتو بنا وڑی کولی نا کولا. تقریباً زپو پینزم سنف کے وان یاش پی جم سنف کے وان غٹم نبو مو لکل کول منظوم گندے شیرو نبو مو لکا لکل. وقت سرا سرا بیا سرنگی چی سوچ فکر بدلی جی نو اگه شاعری خواه آغا سی گروت کئی مخیطا درومی. نو دا یو طرف تا بینگداری خو یه تو جاب دا آغا خو تو وظیفه دو آغا خو با خپلا مخا معاش فکر دا خواه مخا با کئی خو دبل سنگ چی دا خدایی ودیت تا. نو چی سو وقتی یو کفیت گنده روشی نو بیا موش لیکل پا که وکو کله نظم ولیکو، کله کتاب ولیکو، کله پکې سندره ولیکو او کله پکې بیا غزل. حالانکه زه دا شای ریئلایز کوم چې زه د غزل ښه شاعر نه یم. مو آزاد نظمونه یا اوږده اردو نظمونه ډېر لیکلي دي، نو هغې د وجې لکه زه اکثر ټول ملګري مو د نظم په شاعر په حیث پېژني.
اوس مو د حکیم ناچاپه کتاب چې ده دې برې کې کله درته ووایو چې دا به کله پورې چاپ شي او څه شی دي پکې نظمونه غزل آزاد نظمونه؟
راشد جانه، د ناچاپه کتاب چې ده دې نوم د کړنګ وایي چې لکه سپوږمۍ به له ګړنګ راوځم کړنګ به وهم، او لکه نغمه به له رباب راوځم تړنګ به وهم، او نن ستا په ظلم که خاموش یم لا یرې نه یم، لکه مرمۍ به له ټوپک راوځم ټنګ به وهم. نو انومې د کړنګ دی، په ده کې نظمونه شته، آزاد نظمونه دي، او هغې نه علاوه غزل شته پکې او کتاعت دي. لکه څرنګه چې مو خاصادو چې زه دا تقریبا هر شي به لږ لیکل کوو چې کوم ټایم که نظم مو ولیکو به نظم روشي، او که غزل ته مو کړه نو به غزل روشي. نو هسې یو مجموعه غوندې شاید، لکه څرنګه چې مو نورو کتابونو کې دي، مو درې کتابونه نور مخکې چاپ دي، یو ژاغ ده، یو کنګڼ ده، او یو انګهور ده. هغې کې هم داسې مثلي نیس غوندې شاعري ده چې ته نظمونه دي، چې ته کتاب دي، یو خصوصي شاعر چې ده هغه متلونه او عاملونه په هغې باندې مو چار کړې وه، نو هغه دي پکې. نو دا نوه کتاب به انشاءالله کمپوزنګ شوه ده، نو انشاءالله دی روان کول کې به دا زه چاپم او انشاءالله دا به چاپ شي.
په شاعرۍ کې څو پرې مو کتلی دو مقصدیت ډېر ده، او د غزل په نسبت مو نظم ډېر لیکل دي، نظمونه مو ډېر دي، غزلونه مو کم دي، څه سندرې مو هم لیکلي دي. دا نظمونه ډېر لیکنې وجه دا خو نه ده چې تاسو یو پیغام رسول غواړئ خلکو ته، او نظم کې پیغام ښه رسېږي، مربوط شاعري وي، مسلسل روان وي، که څه وجه ده چې تاسو عموما خلک غزل خوښوي یي چې دا صرف صنف ده که نه اصیل صنف یې ګڼي او ډېر لیکي او شروع د غزل نه کوي اکثر شاعرونه، او تاسو نظمونه ډېر لیکلي دي، دې وجه څه ده؟
نو اول خو یې مو دا سوچ اوس هغه چې لکه نظم شاعري بنیادی یو پیغام رسول دي عام خلکو ته، نو چې عام سړي ته ته څه وخت پیغام رسایې نو په نظم غزل په مقابل کې نظم سره ته ډېرې کوشلې طریقې سره رسولای شي. لکه سر کې مو وویل چې زه په کرنٹ افیئر په سیستم فلاز باندې موټولا شاعری کړی دو، یا مې په حالات یې کړی دو، نو هغې کې هغې حالاتو نه یا د ماضی نه یا د حال نه د مستقبل پریډکشنس پکې کېدل دي، نو هغې بیس باندې مو دا لیکل په خپل غ نه دي کړي چې لکه مو دغسې لیکل کول غوښتل، مو نظمونه لیکل غوښتل، خو چونکې مو ذهن داسې و چې زه لکه یو میسج کنوی کړو، نو هغه نظم کې په کوشلې طریقې سره کنوی کېده، نه کې چې په غزل باندې. باقي غزل په خپل ځای باندې دومره دروند ده چې هغه زه خپله دومره هغه علم هم نه لره چې په ده زه خبره وکړو، ځکه چې غزل ډېر ستر سمندر ده، هغه کې یو یو بیت باندې ته څو څو نظمونه لیکلی شي په یوه بیت باندې. نو دې وجې مو دې پره لږ سوکا ښه ده، اسون ده نظم لیکل په بابت دې غزل کې. نو ډېرې زموږ خیال دا وجه ده چې یو سوکا طریقې سره اسونې طریقې سره خپل پیغام خلکو ته رسول چې دي هغه په نظم کې کوشلی کیږي او نه په غزل کې.
چا نه متاثره شو یو تاسو په ادب کې یا په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې، پښتو ادب کې، او چا نه مو اثر خوسته ده؟ او د چکیمې داسې ادبي تنظیمونو سره کرک کې کوئ، یا دلته په سبق دوران کې کوهاټ کې کوئ، یا اوس په اسلام آباد کې، نو ادبی تنظیمونه خلک سره نوسته پوسته کوي چې نوې کنا ادبی محفلونو ته نسوي گوشنشین غوندي وي؟
رشید، زه اصل کې چې اول کوم شاعر مو لوسته و هغه فیض الله فیض و، مو ته اوسه کتاب نیمګړی ارمانونه اوس خو فیض کلیات په نوم درې وړه کتابونه یو ځای شوي دي، نو اغي یو تاثیر ونه مو اغي نه پس بیا غنی خان او سائل صاحب او اجمل بابا دې شعرونه مو د سټوډنټ چې په وخت کې لکه دا الوستل نو اقبال ها یو حدرسا ډېر هنه علامه اقبال یو حدرسا مو لوسته و نو د دې ټولو مو خپل خپل تاثیر چې نن هم مو په شعر کې لیده شي خو لکه مو یعنی چې زیات تاثیر خوسته ده لکه یا چانه متاثره شوایم هغه غنی خان و علامہ اقبال یو حد پورے نو اغینا لکا مو شاعری زین جکا ڈیرا متاثرہ دو بل طرف تا ادبی سوسائٹی چھوی یا ادبی ٹھولنے چھوی تھلا دبی کروان و پکارک کے پشروعات ہو کے دیفیز اللہ فیز دکلی عارف استاز دوشل یو نسی نور اصغر جتانوی دوشل دا کسان پکے نوشا جہان انور صاحب پکے او اکلیم خان صاحب وغیرہ سره بو کلا کلا مشاعرے تبو او ادبی جلسونه مو کلا کلا کول دیر نه زکه چې زه مشاعری پټ پټ کوله مو سرګند کړي دې ورستو ان یو لاس پینځه لاس کالو پس به مخ په شاعری ا سرګند کړه مو پټ پټ زون سره کوله او اول خو زه دا باور مې نه و چې زه ښه شعر لیکلای شم اوس مې هم باور نه ده چې زه دا شعرونه لیکم دا ښه شعرونه لیکم خو بس لیکه او هغه خپل ادبي تند په سړو بیا کوهاټ کې چې زه په کالج کې وم بیا دا خبره لکه ډېره غته چې زه په کوهاټ کې سلور پنځه کوله هلته کې زه څه ادبي کاروانونو احسان نه پته شوی لکه ټولنه ته نه وی راغله ځکه چې یو طرف ته د ایتو سټډی وا او کتابونه و نور مسلې مسائل د ژوندانه وی نو غې د وجه د کوهاټ کې به زه د ادبی محفلونو نه څنګه ته پته شوی البته کله کله به لایبرری و کوهاټ کې هغه ته ورتلو چې ته وو رسلا یا مجلار واخیسته به مو ولوسته او بیا غی نه پس بیا غی کی دا کرک کی تلو ادبی بیر جوړ دا غی ز ممبر یم د چې زه سوه ته افغانستان نه واپس راغلم دلته اسلام آباد ته نو دلته کی په د اکیډمی اف لیټر کې رائټر هاوس کې بو نسته کې ده د پښتو ادبی سوسایټی اسلام آباد چې هغه سره بو بیا ما نسته شروع کو نو بیا ورو ورو مشته د ادب آداب مزدا کول شروع کل چایا صدی سندی زکه چې مشران مورویدل او غیره مون بیا ورې ورز دا کړه کولې نو هغه دو 2012 نه زه غو سره مسلسل هر اجلاس ته ورسم او هغه ځکه بیا مشاعران کیږي او ادبی مجلسونه کیږي مخکتنه کیږي نو هغه کې بیا مسلسل اما ازری وی او زه گوشندشین نه یم خدا دا چې یو طرف ته د بینک مسولیت ته په غاړه هغه وخت غواړي او هغې نه علاوه بیا ادبی کور کې هم ډېرې سترې مسلې مسایل وي نو هغې د وجې لږ ډېر ایکسپوز کړی مې نه دا زون چې زه لوټ شو هر مشاعرې ته زون ورسو نو بس کله کله چې تاسو غوندې ملګري خوږه ملګري وي بیا هغې سره خامخا ازری لگو نو گوشه نشین خو باید هر شاعر نشی وجه داده چه گوشه نشین شی به خود زون تشو و چه زون تشو نه زون تا خود دیر خلق بی زین چه شاعر باید زون تا نشی اغا چه سلی کل کهی اغا دنیا تا وشی
شعر سه خصوصیات پشاری توسی پا خیال که اشه شعر باید سه سوال ری چه پا خال که اثار هم و که خواند همه نو خودی
راشد خان د ش شعر خو قسم قسم شاعرونه او ادیبونه دانشورونه قسم قسم تعریفونه کړي خو مو په نظر باندې چې کوم شعر کې وزن وی خیال وی فکر وی عاطفه وی دا سلور چې کوم پیلرز دي چې په کوم باندې شعر ولور ده چې دا موجود وي په کوم شعر کې نو مو په نظر هغه ښه شعر ده خو دې سره سره مو په نظر چې کوم شعر سلیس وي انعکاس لري کلیوال رنگ لري او د تقلید نه پاک وي نو زغه شیر تا ششری ایم زکا چې کوم شیر باندې ته په صحیح توګه پوه نه شي په سر دې تیر شي نو هغه شیر کې هغه خواص خو تینا ډېر څه خوستلی شي خو عام وګړه چې ده هغه نه پوهېږي چې آیا په شاعر په دې شعر کې کوم پیغام ورکول غواړي. نو زما په نظر هر هغه شعر ښه شعر ده چې سلیس وي او شلې طریقې سره خپل پیغام عام وګړي ته رسوي.
اوس به موږ اورېدونکي او موږ ته پخپله ها احساس یو نظم اوروي ته خو نظمونه چې دي مشهور دي که یو نظم ورته اوروي نو خوان به وکړي.
ټټک صاحب زه د سره یو نظم وړوکا باندې شریکول غواړم. نظم دا چې عنوان دا اوته باوته وای چې د فکر ستوري په لمانځه ولاړو د خیال سپوږمۍ امامت کول. د فکر ستوري په لمانځه ولاړو د خیال سپوږمۍ امامت کولو تیارې د ذهن د پښو لاندې وي عقل او خیال دلالت کولو او غر د ضمیر یې مخامخ ولاړو میزان په لاس یې قضاوت کولو او هیلې د ژوند یې په سجده پرتې وي ورته په غوږ کې شک سندرې ویلې او وهم له هر لورې غوبل جوړو د بېمانه منطق سندرې ویلې او د تاریخ ټولې افسانې ویدوي د تاریخ ټولې افسانې ویدوي یو سو کیسو د حق سندرې ویلې او علم لجب سرنارې کولې د فلسفې رونق سندرې ویلې او انا د سوچ په مناره ناسته وه ځان ته یې تل د ځان کیسې کولې دلیل په ستړي ځان د ستړي بحث د ستومانتیا امکان کیسې کولې عمل د ډېرو وظیفو په میس کې ورخطا شوی و ضعیف ناستو احساس د ژوند په قاعدو تړلی د یار درشل کې په تکلیف ناستو احساس د ژوند په قاعدو تړلی د یار درشل کې په تکلیف ناستو. مننه.
ډېر ښه خواندې وکړل. ډېره مننه. بس که اوس یو غزل درته وروي ها نو بعد به نوی ځای چې
دا غزل دی وایي چې د حسن په دربار کې ګوري ښکته د عشق لمر د حسن په دربار کې ګوري ښکته د عشق لمر ولاړ دی لاس تړلی کږه ملا ټیټ شوی سر د حسن په دربار کې ګوري ښکته د عشق لمر ولاړ دی لاس تړلی کږه ملا ټیټ شوی سر مات شوی یم راوړي مې کودري د خپل ځان مات شوی یم راوړي مې کودري د خپل ځان کلاله راشه جوړ مې کله سرا په هنر فکر خاپری دا کوئی کاف پا کیسو بخ دا فکر خاپری دا کوئی کاف پا کیسو بخ دا پٹ نا وڑندا ناست پا غرک دا بسر او وجود دا ہلے پرے وتو پکٹ دا مجبوریت وجود دا ہلے پرے وتو پکٹ دا مجبوریت او لاڑی امیدونا دی تر سنگ لک دا نر او زما دا دید سر وستا دستر بو استراب زما د دید اثر استاد سترګو استراب په خپلو کې په جنگ وی داسې خوب وینم اکثر او جنت جنت دردا راوریږي پر ګلان جنت جنت دردا راوریږي پر ګلان جوړلا سونه ګرځي کول جانو په خور او ما خاما بس یو سو لحظه لگ نور شامتل ما خاما بس یو سو لحظه لگ نور شامتل کاسه دا وگو ستر گو دا کوام لماز دیگر او مشکنی میرا وڑی لدردونو دا احساس
مشکنی میرا وڑی مشکنی میرا وڑی لدر دونو دا احساس دزڑ پدید یہ زیر کا سد جو ہر دیو سگو ہر دزڑ پدید یہ زیر کا سد جو ہر دی سگو ہر
ایسا خٹک سے شروع نے خود خوان وکڑا لو مشرا واقع ہنشتا زنور سر تو روے ہم مزہ بو کی
راشد خان دا یو بل غزل دا وای چی دا وقت تا قضا او پی جانا ورور او رک بشی دا وقت تا قضا او پی جانا ورور او رک بشی پختو در نروانا دا سرطور او رک بشی او تاریخ دی ورانوی ستا کتابونا درشلوی تاریخ دی ورانوی ستا کتابونا درشلوی او باسی دی دا پلار نکل کور او رک بشی خامشی دا زنزانے راؤزا را نخری دے خاموشی دا زنزانے راؤزا دا پامیر دا سکو شور اورک بشے مڑخ پخپل خاور لجوندی پا بلوطن پدوستر گو پسپین اورس شمکور اورک بشے یلغار دے سوزوی در تا بیرغ دا آزاد ہے یلغار دے سوزوی در تا بیرغ دا آزاد ہے تڑی دے دا افغان دا مٹو شورا ورک بشے یلغار دے سوزوی در تا بیرغ دا آزاد ہے تڑی دے دا افغان دا مٹو زور ورک بشے او گلونا رجوی دا محبت تورا بالا دا گلونا رجوی دا محبت تور بلا دا دا خاور دا خرمت باغ سمسور ورک بشی او سائل نیم اجمل نیم احساس یما دا وقت سائل نیم اجمل نیم احساس یما دا وقت خوشحال رات نارے وحی لکور ورک بشی خوشحال رات نارے وحی لکور ورک بشی
د خالد احساس خټک خبرې شیرونه مو اوریدل لنموړی سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال راشد خټک خبرې کړې وي تاسو نه مننه کوم چې د خبرونه ته مو غوږ نیولو د خبرونه په پاتې برخه کې د احساس خټک یو کلام درته درورو چې سندرغاړي عطا خان سندریز کړی دی د همدې سندرې د ختمې دو سره به د خبرونه هم پاتې ورسیږي نو مل راکړې اجازه او تاسو د سندره ووره د خدای په امان
خوشحال خان بابا المسیدی کڈ خوشحال خان بابا المسیدی پیارا ونشوی پختان دیننگیالی دی د وطن پنم کڈ خوشحال خان بابا المسیدی کڈ خوشحال خان بابا المسیدی خوشحال خان بابا المسیدی کڈ خوشحال خان بابا المسیدی پیارا ونشوی پختان دیننگیالی دی د وطن پنم کڈ خوشحال خان بابا المسیدی کڈ خوشحال خان بابا المسیدی
مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې پنځه لزره و سو پنځوس دو لزرا یو سلو دیرش او پینزه لزرا دری سو پینزه شپیتا کلو هرسا او ریگون کو تا یادوانه کو چه مشال لدیو لدی وقتونو نا ده سهار لسلو رو تر شپگو بجو ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو و منزنه سپو شپک سو یوش کلو هرسا خبریگی پا پاتی وقتونو که مو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه